دی با شماست نوری از شانه خرقل است.
بله زرغونه جان تاسو استری مشه. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ دا په کابل کې وژل شو خبرالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبرالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبرالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی. په دې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې متتنه هرکلی کړی چې پارلمان دې د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. د خبرونو تفصیل، ټاکل شوې ده چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سلواغې په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمو چارې بشپړې کړې، خو تذکره یې تر اوسه نه وه اخیستې. د دې تذکرو پر سر د ارګ او اجرایه ریاست اختلافاتو اجرایه ریاست د سلواغې په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع دې په دولتي کچه د یوه بحث له لارې هوار شي، بیا د تذکرو د ویش چارې پیل شي. په غور کې یو ملا د مایندې ښخولو په مهال ووژل شو. د غور د ولي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
یک ملا امام مسجد یکی از محلات
د فیروسکو مربوط سیمې د جماعت ملا چې غوښتلې د فیروسکو ښار د لومړي سړک په اوږدو کې ماین کیږ د ماینې چاودلی او په خپله وژل شوی دی. د خطیبی په وینا په دې پیښه کې چې پرون رامنځته شو بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د قضیې په ارتباط څوک نه دی نیول شوي. د اروزګان سیمه چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل د نصرت په نوم پوځي عملیات د تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص اروزګان او چورې ولسوالیو او همداراز مرکز ترین کوټ کې روان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرجوب لا وخت ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له حمله لرو.
د افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د هوا له لارې بهرني ځواکونه مرسته کوي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد پرون ماښام ازادي راډیو ته دغو پیښو په اړه وویل.
متاسفانه ما لااقل در طول 12 ساعت گذشته دست کم 30 تن از
باشندگان بعد مرغه په تیرو 12 ساعتونو کې د هرات لکتر لګه 10 تن اوسیدونکي چې دوی ښځې شلې نارینه او اته ماشومان دي په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي. همداراز په یو شمېر جنایي پیښو کې هم 12 تن نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د یو ټپي روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی او ټول تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې هم په هرات کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي، خو دا په 24 ساعتونو کې د خلکو د ټپي کېدو لوړه شمېره ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت یې 15.3 شوی لکتر لګه 6 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه زلزلې چې پرون شوي د سی سخت په ښارګوټ کې یو شمېر ودانۍ نړولي او د برېښنا مزي پرې کړې دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل دغه زلزلې خلک اړ کړل چې واټونو ته راووځي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېر زلزلې کېږي، په 13 نومبر میاشت کې د 1.3 په اندازه یې زلزلې راخپلې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لکتر لګه 640 کسان ووژل او په زرګونو نور ټپیان کړل. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې پروند د انتخاباتو د کمیسیون پر مرکزی دفتر ځان مرګي وشو چې الکتر لګه څوار لستنه او وژل د لیبیا روغتیا وزارت وایي چې ځان وژون کې پروند د انتخاباتو د مرکزی دفتر د نن چاودنه وکړه. بیا بریټ کوونکو د ځې پهل کړی دایښ د بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بن نمی نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. اسرائیل ادعا کوي چې دا اسناد دا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. تهران د اسرائیل دا ادارت کړی او ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون پریکړو ته ژمن دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنو ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې په کلکه وغندلې او هغه د نه منلو وړ وبللې چې ویلي وو په دوهمې نړیواله جګړه کې د جرمنی نازی پر یهودانو د لپاره حمله کړې و چې د هغوی د بانکونو او د ګټو له سیستم څخه راضي نه وو. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د دې می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. نیکول پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې مظاهره کوونکو ته وویل نن د جمهوری پال ګوند د پارلمان څنګ غونډه وکړه. زه نه غواړم چې تفصیل ته مخه کړم خو دوی پریکړه وکړه چې د ولسی کاندید ملاتړ وکړي. پاشینان زیاته کړه چې پر دې پریکړه کې باید د واکمن ګوند له چارواکو سره خبرې وکړي. پاشینان له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې نن مظاهرې هم ونه کړي. د واکمن ګوند له ژمنې سره سم که چیرته په پارلمان کې چا درېیمه برخه رایه خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. واکمن ګوند وار له مخې ویلي چې صدارت ته به خپل کاندید ونه دروي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی.
توقع از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر.
د آزاد رسنۍ مدافع ټولنې دغه راز پر حکومت چارواکو هم انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کوي او په عمل کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان له هغې نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې چې ویلي د افغان ځواکونو شمیر په وروستیو میاشتو کې ډیر کم شوی، وایي چې دوی دغه فیصدي ډیر ژر پوره کولای شي.
همیشه دا فیصدي اکمالو اوس اوس په تعلیمي مراکزو کې د مونږ 2000 نفر استه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان سیاسي وضعیت په یو راپور کې څېړو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2016 نوي چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم از نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داس حال کې منځل کیږي چې په دې خار کې ټاکل شوې ده د دوشنبه د ورځې په مهال د وژل شو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې ودنو د ازادي رادیو د دریو خبريالانو په ګډون د نهو خبريالانو ژوند واخست. احمد چې براو په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبريالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې پر خونړیو پیښو خواشینی څرګنده کړې ده. د دوشنبه پروس په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبريالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبريالان ووشل شول او تر 50 ډیر کسان پرې چاودنو کې ټپین شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له عمله ووشل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د خبريالانو مربوط جنایي پیش تعقیب کړي. جنګي لورای باید پوه شي چې خبريالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي. نړیوال ټولنې دا هیله لري چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوالې مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راولي او هم پر حکومت فشار راولي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همداراز پر هغو ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخلي دي فشار راولي چې خبريالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبريالان د نړۍ له زړورو خبريالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د راپور لمخې د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 33 خبريالان وشل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو څو ورځو کې خبريالان وشل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داس حال کې لمنځل کیږي چې په دې ښار کې ټاکل شوی چې د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبريالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو د دریو خبريالانو په ګډون د نهو خبريالانو ژوند واخیست. یو بل خبريال د بی بی سي خبريال هم په همدې ورځ په خوست کې په یوې وسلواله حمله کې ووژل شو. د حکومت اجرایه رئیس پرون په کابل کې په هغې غونډه کې برخه واخیسته چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړې شوې وه. عبدالله د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې بیا د حکومت پر ژمنو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت چارواکو ورته ژمنې کړې دي، خو د آزادو رسنیو مدافع ټولنې د حکومت دغه ژمنې یوازې تشې ژمنې بولي او وایي چې تر اوسه پورې عملا د خبريالانو د ژوند او وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. او هم د پژواک خبري آژانس رئیس دانش کډوخیل دی، ښاغلي کډوخیل ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د بدلېدو او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلېدلی شي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خانزادران له ښاغلي کډوخیل سره په دې اړه مرکه کړې. په تېره بیا د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي حکومت به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، په سر کې یې پوښتلی چې دا ژمنې څه هیله مندي رامنځته کولی شي او آیا هغه به عملي شي؟
تر کومه حده چې موږ د خپلو چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو، په تیرو نه یوازې په دې وروستیو دریو کلونو کې بلکې په تیرو 14 کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې، ژمنې او وعدې له خلکو سره هغه یوازې د هغه ژمنو په کچه د سوي په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لږ نه په اسلام مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی. موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لوړپوړو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړي دوی رښتیا هم ځینې داسې جدی او به اصطلاح شمیرل سوی قدمونه اخیستي یا واخلي چې هغه یوازې په کاغذ کې پاتې نه شي بلکې هغه په عمل کې موږ هغه بدلون وګورو.
نو ستاسو په باور کډو خیال سب دوی څه کول شي یا څه حل لار ممکن دي دغه وضعیت د بدلیدو لپاره؟
کومه هدف شي زما معلومات لرم هغه د دې چې دوی هغه کوم د خوندیتوب کوم کمیټه سي دوه درې کال یا دوه کال مخکې جوړ شوی و دی وی لپاره دوی طرز العمل درلود کمیټه جوړ کړه هغه میکانیزم جوړ کړ خو دا میکانیزم چې تطبیقیږي په تطبیق کې موږ راسته ونه لیدل یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو برخو نشال ته چاودنه رامنځته شوي دی وی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي کچېره دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولای شي د ژورنالیستانو سره په مشورې جوړ کړي او بیا دوی د خپل امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی لوړ کړي د دې په اړه بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي تر یو حده پورې کېدای شي مونږ تاسې د داسې پیښو شاهدان ونه وسو چې په هغه کې په یو ورځ منځونه ژورنالستان لاس ورکو او په همدغه شمیر کې ټپیان لرو نو د ما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود لري جوړوي هغه باید هغه ته عملي بڼه په داسې شکل ورکړي چې دوی خپلو هغه امنیتي ځواکونو ته دغې روزنه ورکړي یا عامه پوهاوی دغه په اړه رامنځته کړي او دا بیا په تطبیق کې ځکه چې په آر کې یا د سپیدار په ماڼۍ کې خو خبرې ډېرې ښې کېږي خو هغه هغه سیستم باید دوی رامنځته کړي چې خدا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنۍ سره له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي یو وي تک څه امکانات برابرۍ
مننه کړو خیل
صاحب دا څه په دغه برخه کې دوی توجه پاملرنه وکړي
کړو خیل صاحب د دې ژمنو ترڅنګ هغه څه چې حکومتي چارواکي منی او نن ډاکټر عبد الله هم پسغر د ویل چې د امنیت د تامین په برخه کې دوی ملامت دي او دا ملامتیا هم منی یوازې ملامتیا منل کافي دي کنه د امنیت د خکېدو یا د خوندیتوب لپاره ځین عملی اقدام مات فرزن پزینو نور ملکونو کې د سپیغ کیږي ډیره چارواکي استعفا ورکوي ول دوی دلته دا هم د حل لار نه غني نو ملامتیا منل کافي دي کنه څه باید وشي
نو د ملامتیا ترڅنګ دوی باید هغه خلاوي هغه نیمګړتیاوي چې د دوی په اصطلاح ادارې لري یا چارواکي سي وي کوتای کی او وي په وخت باندې اصطلاح خپل مسولیت نه ادا کوي دوی باید هغه خلاف عمومي او 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 هغه بیرته ډکی کی او د داسې ویلار چارو لار دوی مخه تراسي چې په غیر باندې نور دغه ډول مسائل تکرار نشي تاسو ته معلومه ده چې په یو ځای کې مسلسل څو چاودنې کېږي یعنی هلته کېدای شي هغه هغه کشفي خلا موجود وي هغه امنیتي خلا موجود وي که هغې ته رسیدګي ونه شي او دا یوازې خپله ملامتیا منل د افغانستان د خلکو د درد دوا نه ده دوی باید خپلو مسولیتونو ته جدي متوجه شي دوی باید په هغو کړنو کې چې هغوی د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوي جدی بدلون راولی لک لجدیته کار واخلی او په خپل اداره په خپل اورګانونو باندې فشار راوړي چې د افغانستان د خلکو له وینو سره باید دوی لوبي ونه کی بلکې د افغانستان د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل هغه ملی او اسلامي مسولیت ادا کړي
د پښو خبري اژانس رئیس دانش کړو خيلو چې د پافانسان کړي خبري لانو د خوندیتوب لپاره د حکومتي چارواکو د اقداماتو په باب نظر څرګندو خغلې کړو خيلو وایي چې په دې برخه کې حکومتي چارواکو ډیر ژمنې کړي خو تر اوسه پورې د پام وړ اقدامات نه دي کړي
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې پر خبري اعلانو دی ورستي بریټ مسله له مختلفو اړخونو څېړو. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولای شئ چې له مسؤلینو چې دې پروګرام ته رابولو او پوښتئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا دفاع وزیر تازه څرګندونو ته کتلي چې وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغانستان په جګړه کې پر خپلې ژمنې ټینګ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په وینا هیواد به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ ولاړ وي او د ناټو ماموریت په دغو هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته کښېني. ماتیس د دوشنبه د ورځې غبرګو حملو ته په اشاره وویل چې سږ کال به په افغانستان کې جګړه شدیده وي. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه راپور چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو لخوا د افغانستان د بیا رغونې په اړه خبر شو په دغه هیواد کې د جګړې په ډګر کې د تاریخ پرمختګ انزور ورکوي. د سیګار په وینا د روان کال تر جنوري میاشتې په افغانستان کې څوار لس پسولکی ولسوالۍ د سخت دریځو تر نفوذ یا اداره لاندې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دغه ارقامو ته په اشاره ویلي چې د پخوا په پرتله دا شمیر زیات شوی دی. وال سټریټ جورنال ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر کمیدو ته کتلي دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې ځکه نیسي د امریکا حکومتي سرپلټونکو راپور ورکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر مخ پر کمیدو دی. مقاله لیکي له دې سره په تیر کال کې د افغانستان د ځواکونو د پیاوړي کولو د یوې کلنۍ پروژې په اړه پوښتنې راپورته کیږي. وال سټریټ جورنال په دې مقاله کې لیکي چې افغان پوز او پولیس په افغانستان کې د ثبات راوستلو په خاطر د امریکا د ستراتیژي لپاره مهم دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرپلټونکو یا سیګار د نوي راپور له مخې د دغو ځواکونو شمیر تیر کال 10% کم شوی دی. په همدې حال کې دغه راپور وایي طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په افغانستان کې نورې ولسوالۍ هم نیولې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د سیګار د وروستي راپور په باب واورېدل. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست ویان محمد راتمنش سره پرون خبرې وکړې. ښاغلی راتمنش، د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې وایي چې په سلو کې 10% د ځواکونو کموالی غټه فیصدي نه ده او دوی ډېر ژر پوره کولی شي. نور تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تعلیمي مرکزونو او د جلب او جذب په کنډکونو کې کافي اندازه پرسونل شته چې د ځواکونو په لیکو کې د کمبود تشه ډکه کړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد راتمنش د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتي سیاسي ګارد وروستي راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د سیګار راپور څېړي. ولې د ځواکونو د کمښت په اړه د سیګار اعداد اندېښنې وړ نه ده؟
تعلیمی مراکزو که ده مونگ وزر نفر استه او همدارنگ ده مونگ پا جلب و جذب ده پروسه کندک که سوار لسته و نفر لرو ته دغه گپ یا دغه خالیگا دکیی او مونگ کبال اسوسی اخفل وظایف لکه مخ که پا دیر خطوگه اجرا کن.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د سه‌شنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 15% سرتیری کم شوی دی. د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3,13,000 ښودل شوی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې سږ کال په رول سوالیو باندې طالبانو کنټرول هم 14.5% ته لوړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ادعا په بشپړه توګه ردوي، وایي چې دوی له تیر کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریالی عملیات لرل او کافی سیمې تصفیه کړې دي. خو له دې ټولو سره د فوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي ځواکونو ته سمه نه پاملرنه د دوی په لیکو کې فساد او بې اتفاقي د دې سبب کیږي چې د ځواکونو انګیزه کمزوري او خپلې لیکې پرېږدي. د ازادي راډیو ته ویل حکومت کولی شي په ساده لارو د ورته کمبودیو او اندېښنو مخه ونیسي.
هغه تعلیم و تربیه چې سرباز راځي تعلیم و تربیه کوي، هغه سره داسې مسائل په تعلیمي لحاظ په تربیوي لحاظ باندې ورته د دې په مغزو کې ځای ورسي چې دا وطن دا خاوره دا ملت دا د موږ ده. موږ هر څوک یاست که ازبک که تاجک که پښتون یو که هر څوک یو دا سره ورونه یاست او دا وطن په موږ باندې حق لري او د دښمن په باره کې دې باید کاملا معلومات ورته ورکړه.
ښاغلی امرخیل وایي د مخالفینو په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تبلیغات کمزوري دي او دا هغه څه دي چې مورال او د ځواکونو لیکې کمزوري کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادی رادیو اوره ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شر پنځه په هم اوریدلی شي. د ارمنستان جمهوریت پال حاکم ګون پریکړه وکړه چې پارلمان د نوی صدر اعظم وټاکي. په ارمنستان کې اپوزیشن ډلې له څو اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. واکمن ګون ویلي چې د صدارت لپاره به د خپل ګون کاندید ونه دروي. تفصیل احمد شیبره.
ټاکل شوی دی چې د مې په اتمه د ارمنستان پارلمان د نوي صدر اعظم د انتخابېدو لپاره رای ورکړي. جمهوری پال حاکم ګون ویلي دي چې څوک به د انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درېمه برخه رای خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. د اپوزیسون مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګون د دې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی دی. په پارلمان کې د واکمن ګون مشر وهارام بغداد سریان ویلی دی چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک درې شي، خو جمهوری پال به خپل استازی د رایا چولو ته ونه دروي. نیکول پاشینیان پرون د پلازمینه ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند اعلان یو لفظي ژمنه ده، خو د دې لپاره چې جمهوری پال خپل ژمنه عملي کړي له هغوی سره به خبرې وکړي. پاشینیان له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د می په درېمه د مظاهرو ته ناراضي. د ائتلاف مشر گاگیت څاروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې غړي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایا چولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي. د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رای ورنه کړي چې صدر اعظم شي. د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د څاروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ. په دې ډول به د دغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د می په اتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیاتې رای خپلې کړي. پاشینیان پرون اسوسییټیټ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو. فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وار لمخه آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی. دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي. د ارمنستان د اساسي قانون لمخه کې چیرته یو تن د پارلمان له لوري د دوهم ځل رایا چونې پر مهال صدر اعظم نشي نو پارلمان به منحل شي او وارلمخه عمومي انتخابات به ترسره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند له لوري د انتخاباتو تر مهاله چارې مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات پښتنامینه د ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. زه د ازادۍ رادیو یو دایمي اوریدونکو کې شتاله تنګیوال يم چې د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینې درته غږیز پیغام پرېږدم. زه د دې باد الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکونکو ته او کورنوي ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار ته خبرته پیردو سجنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ته ټول قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. د داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبه موږ ځوانان ډکوو. ای د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړی. موږ با سلیمه ځوانان در سره ولاړ یو. د داسې پیښو نه به نه ډاریږی که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
د بال مرغاب د ولسوالۍ د پنیراک د قریې څخه اول السلام علیکم. و هم ډیر به هدف په دې خبرې سوم چې په یو ورځ مو لاس خبر اعلان په یو برید کې د لاس ورکړه. دا هغه چا کړی دی چې پر غاړه اخیستلی یعنی دایش د افغانستان د پاره د یو سرطان دانه بولم. خبریالان خود مرګ نه دي زکه دوی د ظالمانو او د انصافدارانو هغه ظلم او هغه بی انصافی چې دغه ظالمان یې غواړي چې د اولس سره یې وکړي خو په پټه پرده کې وکړي. یوازې خبریالان دي چې دا ظلم رسوا کوي او خلق په خبروي او بیا قضاوت خلقو ته پرېږدي او د مظلومو خلقو اواز تر عادل خلقو رسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په افغانستان کې نیمه بجې شوې خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه نیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ار کې جوړ شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د هغو چارواکي وایي چې د فیروسکو اړوندې یوې سیمه کې یو ملا د ماین د ښخولو په مهال په خپل ماین ووژل شو. د اروزګان سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وویل چې په دولسوالیو او دغه راز مرکز ترینکوټ کې عملیات روان دي. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 سپچوې الکتر لګه شپږاویا تنه انټاپیان شوي دي. د لیبیا په پلازمینه انترابلس کې پرون د انتخابات د مرکز پر مرکزي دفتر ځانمرګی برید وشو چې الکتر لګه 14 تنه ووژل. د دې برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په هالیکاست یا د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وو. محمود عباس د اپریل په 23 په یو وینا کې وویل له یهودانو سره دښمني د دوی د مذهب په اساس نه بلکې په ټولنه کې د دوی د فعالیت په اساس وه. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د واکمن جمهوري پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام د غرض. پر خبرونو سربیره د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب هم لوستلی شي. ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم لیدلی شي. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه لرو. دلته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې بیا هم وخت لرو چې د اروزګان د اوسیدونکو او د هټۍ والو د ستونزو په باب راپور راواخلو. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هټۍ والو وایي په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د اروزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له امله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړې شوي او ولس د اخیستو وس نه لري او کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. بلخوا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤولین د کندهار اروزګان د چارواکو غواړي چې د اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او په خبره چې دغه لارې د سیاسي ګټه نه پورته کوي. له څو ورځو راهیسې په د اروزګان کې دغه ستونزه روانه ده او تر اوسه پورې حل لار نه ده موندلې. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په پښتو کې هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوزي کوم چې اور پرې بلوي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لارې یادوم کوم چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اروزګان کې هټیوالو او غریب کاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې او کاروبار یې په ټپه درېدلی. لیدلی دی دوی غوښتنه کوي چې دولت کې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لاره دې ورته خلاصه کړي
چې دغه لاره خلاصه نه شي استاد دغه شان به یوه دانه کریټ لزر کلدارې تم شا چې ورسېږي یو پارسل وړي وساجي په درې زره په څو
رومۍ په مارکیټ کې په بازار کې کندران خرڅوي من په یو سل شپېته په یو سل واچا ونه دی اوس من په شپږ سوه بېرډۍ من په څلور سوه وه اوس بېنډۍ من په دولس سوه ده
سوي دي وروره چې اوس کوره زاور زما کور ته مریض پروت دی زه ښار ته نشم رسولی
بل پلو بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین د کندهار او اورزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او په خبره چې یا د لارې دي سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره نه کاروي په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل
د کندهار پر حکومت باندې مونږ ته پر روزګار کې هم پر ځینې اشخاصو چې هغه غواړي ته د سیاسي استفادې وکړي دا غوښته مو هیله ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ پر دې لار باندې کریډیټ مه اخلئ
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
ها خو بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغه بل را خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي
تګور دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیت سنول بیا اسن در سر بندر کوستي پر دغه فلوس په عذاب اس کنه
عذاب
اس چې د کندهار فلوس ولاړی دغه ساته پر مز ولاړی مونږ نیوی ورته غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیو کې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي خو هغه بیا لدې وړاندې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اعتراض کوونکو دغه خبري رد کړی وي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبولسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب کلمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محاکمې او د عدالتانه محاکمې د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي
باید وایو چې عدالتانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي او دا چې د عدالتانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانونګزار پورې اړه لري چې باید قانونګزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ شوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول شوی وي چې د هغه په اساس دوی وکوي سي چې د خلکو داوا او ته قضایي او ته رسیدګي وکړي
ډیر مننه قانوني محکمه چې د عدالتانه محاکمې ل اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده دغه محکمه کمی محکمې ته ویل کېږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې وویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کېږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوي. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوي دا په دې معنا ده یعنی چې هر کله چې یوه محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف لمخکې نه روښانه شوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په ویشتمه ماده کې هم وایي چې هیڅ عمل جرم نه شمیرل کېږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي، نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کړو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کړو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون 1416 ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کېږي چې له یوې ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 1416 ماده کې هم وایي چې قضایه قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا دي تراجع کیږي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په هغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 1416 ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یا داویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدلانه محکمې اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پټه شوی ونه یا په دالاس ونه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی
چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه کپدي اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي همغه استقلالیت د افراد له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یو مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل دی چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجودي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بی طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایه ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی په قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوریت نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق لته فکر کوي، آیا پیسو په اړه پوهیږي چې څنګه رامنځته شوی؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپل اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوې او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. ورپسې د هغو خلکو شکایت اورو چې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه یې کوي، او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکوونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړي. زه وګمه جبر خیلیم، دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی و، نو توکي او چیزونه به په توکو او چیزونو بدلول. لیو څه مودې وروسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملا د پیسو په څیر با ارزښت شول. په نور نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم داسې کالي او حیوانات تبادله کیدل. په پخوانی یونان کې نر غویې او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کاریدل. څه موده وروسته چې خلکو څه ناڅه پرمختګ وکړ، د کالیو په ځای له فلزاتو او د سینګار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کېده. بیا سکې د پیسو په شکل کاریدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږېدلی یو.
په ډېر افتخار سره باید وویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو دغه د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو دغه اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادیږي چې په یونانی قدیم کې رامنځته شوې. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلی، مثلا د غویانو ګلی ته، د پسونو ګلی ته، وزو گلی تا. بلاخره دغه اصطلاح هم دغه سره رامنځته شوې ده. بلاخره نو د سپینو زرو د سرو زرو رااله. شروع ورو د خبره راځي، مثلا سکو ته راځي. دا سکې هم په مختلفو شکل وي. البته دوه مخه به لرل، شاهانو به زمانداران به یا به په امضا کوله، یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي ور کېدل. حتی په سکو کې به د شو هم راغی چې په خپل دغه زمانداران چې څوک دي په هغه کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي، دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي، خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي، څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې د دا تبادله ټوله چې وه، حتی زما هم یادیږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا واویه کلن یمه، د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به لرګي راوړل، دا لرګي به په څوک، دا به په غلو باندې، مثلا یا په جوارو باندې، په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول. یا حیوانات چې وی اخیستل، که پسونه به وو، که غویان به وو، که نور څه وي، همدارنګه که دوکانونو ته به تلل، بل چې ته به تلل او ټوټه به اخیستله. روپۍ خو به نه وي، نو یا به غنم ورکول، یا به جوار ورکوي. مخکې چې سکوک به وو، د سکوکو انتقال کول، د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و. مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کیږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کیږي، په اسانه باندې ذخیره کیږي، همداسې نور سهولتونه رامنځته کیږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو، کله نوټ غټ، کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بی عکسه چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسیدونکي درې شپېته کلن محمد نبی څخه پوښتلی چې څو ډوله پیسې یې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، زیر شو پیسې میا په یاد دي، ان نجیب کله پیسې میا په یاد دي، د ربونی پیسې میا په یاد دي، د لزری دغه دا زریز دا وی څو ای دا وو د زیر شو ډېری بختوري پیسې وی. ا چې کله لولل دغه کې د کومې پیسې چې کدی دی خلکی وی، کدی کورمل وی، کې تاریخ وی، کې نجیب وی، نو خوان ور کې دا، نو خور ور کې دا، ای چې بزغوندی دی.
محمد نبی د پیسو زین ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نو موري د اوس وخت د پیسو لبی برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانی پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په حق له وایي.
د مورګان به مو ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهدې باندې کنه، د مشهدې او چاغه مشهدې وړله بازار کې به زانو ته به هر شی به اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسو ډېر فرق ده. خور پخوانی دغه زورګون و، ازوري به یې ویلې، او بل او بل پیسې چې د پیسدي به یې ورته ویلې. دغه د نجیب په وخت ډیر په برکات پیسې و. په خدای چې دا زر پی به عمر ټول خوندې تمیم کالی کړي دي، ځان ته هغه پیسې نم لوم پاتې شد چې بیرته مې رول پلار ته مې ورکړ. بل تا څونه وړې و مال دوه دانې د دې سرو پیسو نه ما اخیستې و، نو دونه نه پیدا مال دغه سرو پیسو نه ما دوه دانې اخیستې چې زنګون و.
نوم محمد صدیق دی د پلار نوم ملک عبدالرازق دی تخلص لومړی چې ما ایښی دی رازق شوی دی چې هغه زما کورنۍ نوم دی په یو بین المللي سیمینار کې په 1955 کار کې چې د نهي شي خارجي هیوادونو په انټرکانټینټل کې دایر شوی و ما د خپلې یوې علمي مقالې نه چې استفاده وکړله تخلص مې نړیوال شو مستعار تخلصونه مې د 1500 په اندازه بنی دي په 1400 کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم خو خبره داده چې که غواړئ د کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو په موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ
کې وختونو کې به هغه کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سره کار وو د کابل اوسیدونکو ولی ولا وای چې پلار یې سوداګر وو ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته هغه وای په یو کتاب کې لوستی دی چې د نړۍ په سلو خایسته نوټونو کې یو هم د داوود خان د وخت لزګون وو
موږ د داوود خان د وخت په سوګون زموږ په کور کې شته لزګون مشته ده او د نجیب د دورې سلګونان د مکسر رنگ تکسور ده پندوس کنان دي او یو د خلقیانو د دورې یو پندوس کن ده چې په شین رنگ ده د یو وخت ډیر مطرح شوی و چې دا بیر د خلقان اخلي او په قیمت اخلي په اساس باندې موږ وخت کې هڅه وکړه شه دا نو تونه موږ سره به توسي او مور می د خدای به کی د هغې سره زینې د سه وسپنیزې پیسې دي چې اشرفي ورته وایي چوغی به کله کله دا خپل په کالیو کې هم ګنډلې نو دا هم منکر شته دی
په کابل کې ملي آرشیف داسې ځای دی چې بیلابیل لرغونی با ارزښته شیان پکې ساتل کیږي د آرشیف ملایمه هوا په ویترین کې په سم ډول د نوټونو ساتل د دې لامل شوی چې لومړنی افغاني بانک نوټونه تر دې دمه خوندي وي زموږ همکار فرشته مرسل ملي آرشیف ته ورغلی د یاد شوی ځای د یو کارکونکو عبدالرشید عثمان سره د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړي ورته غوښی
د موږ تاسو مخ ته هم دا اوس یو دوه درې څلور پنځه شپږ نوټ لري چې دا د شاه امان الله خان دی وخت دی کنه دغه نوټ څو روپۍ دی از کا دقیق غنه د پلیکل سره
مثلا دا پنځه ګونده دلته لیکل شوی دی خو د سې ضعیف کړي پنځه ګونده لاس ګونده پنځه سیده او سدیده مختلف ډیزاین باندې نه دا چاپېدل
مثلا
سلیتی دا چیر د سلی کلی دی سلی دلته لیکلی دی په ډیر هغه لیکل سوی دی چې
د سل
افغاني نه کاریو او روس ته لغه نه بیا د ظاهر شاه په دوره کې پیسې چاپ شوی نه پیسې چاپ شوی شهید اولاد و عکس دی په چاپ کې چاپ یده تغییر وکړ دی امان الله خان په وخت کې عکس نه و په پیسو کې
او هغه ساده دی کنه
ساده په دې کې بیا د ظاهر شاه په وخت کې سی په 1300 کال کې 1300 کال کې پیسې چاپ شوی نو د دوی بیا اکسونه پکې چاپې ده مختلف
پیسې او ځینې معلومیږي ګوره مثلا دغه دایده د 20 ده
دا بیا مختلف وختونو کې په مختلفو ډیزاینو چاپې ده
عکس
ما غیا عکس بیا په مختلف رقم چاپې ده
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه د کاغذ په بڼه سولې مونته عکس نه لري
بیا
چې راځو الحضرت محمد ظاهر شاه ته دلته عکس را پیدا سو پکې چې
خپل
د الحضرت محمد ظاهر شاه عکس ده دی خو تاسو بیا راځو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت پیسې دي دلته بیا غن لري دا عکس نه لري دا څه خبر دی یعنی دا غ دوی د روپګي
زیاتره ترغه پولیس مثلا دوی او پنځي عکسونه نه درلودل بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دوی ان چې کاغذي چاپېدل یا پنځګون چاپېدل په هغه کې عکس نه و بیا نو رنگونو هم تغییر وکړ خاصه شکل باندې مثلا راغله د ظاهر شاه پیسې
دبل قطر ته راځو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي کنه تاسو دلته په ویترین کې درې قطاره پیسې دي الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت لري او دا به 100 روپۍ دي 100 روپۍ 100 روپۍ
100 روپۍ 50 روپۍ 100 1500 او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه اندازې فرق کړه لوغ اولنې پیسې سره تفاوت دا اوسه هغه ډیر غټ غټ پلوټونه او دا وړې سول او خاصم سورنګونه هم ډیر کې زریان متفاوت دي دوه قسمه چاپسول مثلا 1500 یعنی دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خاصه راغلی
دي خو تکرار سو دلته
دی په کې بیا د سردار محمد داوود خان زمانه سه شاهي مطلقه په اصطلاح ختم مسوله شاهي مشروطه هم ختم مسوله بیا نو جمهوریت نظام سره غوې بیا د پیسې تغیر نه نوشته کیږي دولت جمهوری افغانستان هلته شاهی دولت و
دلته
جمهوری دولت سو بیا هم د پیسو تغییر وکړه او په ډیر ښه کاغذ او په ډیر ښه شکل باندې مثلا لس روپۍ شل پنځوس سل پنځه سوه او زر روپۍ بیا وروسته د ترکی د وخت پیسې راووتې یا د خلقیانو په عکس تر لرې سو
ولی
په دې سدا دوی ویل سدا یو دیموکراتیک نظام ده دلته باسه دا نسی سدا یو چا عکس پکې راسي بیا د خلکو بده سی ویل عوام خلکو سهار پیسې سکونه لري هغه پیسې د سی به اعتبار غونډې
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي ورسره بیا د مجاهدینو پیسې فقط دوه هغه 15000 او 10000 سدا تر یو وخت پورې وي فقط هم دغه دوه نوټونه چاپ کړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه ورسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیده هم د خلکانو پیسې چلیده او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به دا چلیده تر هغه پورې سه نوی بانک نوټونه راووتل
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com